سلامونه وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې ده. صفی ولستان اگزایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاستو. هم پیل په مهمو خبرونو کوو. د بخښنې نړیوال سازمان پر افغانستان د پاکستان په هوایي حملو کې د ملکانو پر مرګ ژوبله ژور اندېښنه ښولې. امنیسټي انټرنیشنل نن په یو بیان کې ویلي پر ننګرهار په هوایي حملو کې د ملکي افغانانو مرګ ژوبله باید د رښتینو خپلواکو او بې پرې څېړنو په ترڅ کې وارزول شي. د پاکستان پوځ د شنبې په شپه د پکتیکا او ننګرهار ولایتونو په یو شمېر سیمو هوایي حملې وکړې. د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو وزارت ویلي په دغو حملو کې د تحریک طالبان پاکستان او داعش ډلې او مرکزونه په نښه شوي، خو د طالبانو حکومت ویلي برید پر ملکي وګړو شوی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر د ملګرو ملتونو د سرمنشي له مرستیالې سره پر افغانستان د پاکستان د وروستیو حملو په اړه خبرې کړي. د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې ویلي امیر خان متقی له روزمیری دی کارلو سره په ټلیفوني خبرو کې د دغو حملو او د مرګ ژوبلې په اړه اندېښنه ښولې. په بیان کې د میرمن دی کارلو له قوله ویل شوي نوموړي د ملکي افغانانو په مرګ ژوبلې د اندېښنې تر څنګ ویلي د پاکستان د حملو مسئله به د ملګرو ملتونو غړو هیوادو ته وریاده کړي. په داسې حال کې چې پر ایران د امریکا د احتمالي برید په اړه اټکلونه په زیاتېدو دي، یو جګپوړي امریکایي چارواکي په بیروت کې د امریکا د سفارت د غیر ضروري پرسونل او د سفارت د کارکوونکو د کورنیو د وتلو خبر ورکړی. د چارواکي پرون د خپل نوم د نه ښولو په شرط ویلي د سفارت د کارکوونکو د شمېر د کمولو پرېکړه د سیمې د امنیتي وضعیت د وروستیو ارزونو په اساس شوې او دا اقدام د لنډ وخت لپاره دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون له امریکایي وګړو غوښتي چې لبنان ته له سفر کولو ډډه وکړي. او اوکراین نن د روسیې د یرغل په وړاندې د جګړې پنځم کال پیل کړ. دا جګړه چې د 2022 کال د فبروري په 24 پیل شوه، له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د اروپا تر ټولو لویه جګړه ده. د وروستي راپور له مخې د اوکراین په جګړه کې د وژل شوو ټپیانو او لادرکه روسانو شمېر شاوخوا 2 لسلکه او د اوکراینیانو د تلفاتو شمېر د 5 او 6 لکو ترمنځ ښودل شوی. همداراز د دغې جګړې په نتیجه کې میلیونونه اوکراینیان له خپلو کورونو بېځایه شوي دي. نړیوال بانک د اوکراین د جګړې د پنځم کال د پیل په مناسبت ویلي د اوکراین د ځپل شوي اقتصاد رغونه به 580 میلیارد ډالرو ته اړتیا ولري.
دازما حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونی زغ خبرونه
سلامونه ستړي مشهید از ما حق پروګرام ته مو زفرید سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سم بلخت هر کله کو. په افغانستان کې د خزو پوړاندې د محدودیتونو د زیاتېدو په دوام د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر او چاویلي په د هیواد کې د رواني روغتیا او رواني ټولنیز ملاتړ اړوند فعالیتونه منع شوي دي. دغه دفتر د بشري لاسرسي د وضعیت په اړه په خپل وروستي راپور کې چې یک شنبه د دلویش پګشتمې خبر کړی ویلي چې ښځې په ټولنه کې د وړاندې کیدونکو رواني روغتیا او رواني ټولنیز ملاتړ خدمتونو ته ډېره اړتیا لري او پرې تکیه کوي. په راپور کې راغلي چې طالبانو د ښځو د بنسټیزو روغتیایي خدمتونو ته په لاسرسي هم محدودیتونه لګولي دي. او چا ویلي که څه هم ښځو ته اجازه شته چې روغتیایي مرکزونو ته لاړ شي، خو په ځینو سیمو کې باید یو نارینه خپلوان ورسره مل وي. د دې دفتر د راپور له مخې د دې برخې د ښځینه کارکوونکو لپاره د کار جواز ترلاسه کول او هغوی ته روزنه ورکول لا هم له ستونزو ډک دي. او آن په ځینو سیمو کې ښځې روغتیایي کارکوونکو ته د ګرځنده ټلیفونونو د کارولو اجازه هم نه ورکول کیږي. په راپور کې راغلي دي چې د روغتیا او زده کړو له سکتورونو پرته په نورو ټولو برخو کې د ښځینه مرستندو کارکوونکو حضور منې شوی او د ښځو لخوا رهبري کیدونکي فعالیتونه ځنډول شوي دي. دا چې د دغې مرکزونو بندیدل یا په ټوله کې له پخوا په افغانستان کې روغتیایي خدمتونو کمیدل په ټوله کې د افغان ښځو په ژوند څه اغېز کړی دی، دا چې ښځې نشي کولی یا د هغو مرکزونو فعالیتونه چې ښځو ته رواني او روغتیایي ملاتړ وړاندې کوو فعالیتونه یې بند شوي دي او نورې ښځې دغې مرکزونو ته نشي ورتللی او که ورځي هلته دغه فعالیتونه نشته ده د مېرمنو په روغتیا څه اغېز کوي. مغه میندې او ماشومان چې له خوارځواکۍ سره له پخوا مخ و که دغه ډول خدمتونه ورته ونه رسیږي د دوی روغتیا څونه اغېزمنه کیږي. او په ټوله کې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې روغتیایي خدمتونو ته د خلکو لاسرسی څنګه ده؟ نه یوازې د ښځو بلکې په دغې روان ژمي کې د افغانستان په مارکیټونو کې د دوا کیفیت، د دوا شتون، همدارنګه ډاکټران ته تک د ښځو او د چې په کلینیکونو کې څومره ښځینه ډاکټرانې بیرته ښځینه مریضانو ته خدمتونه وړاندې کوي. نن پروګرام کې پرې خبرې کوو. ملمنی را سره شته. په خبرونه کې به د ښځو د حقونو په اړه بریا سواک د پوهنتون پخوانی استاده مستوره سیلاب او د ښوونځي استاذه نازو سادات را سره وي. تاسې درې وړه قدرمنې ستړې مشئ، مننه چې وخت مو پرېښود چې پروګرام کې را سره ګډون وکړئ. اغلې سواک، له تاسو سره به یې پیل کړم. تاسو راته ووایاست تاسو چې چېرته اوسیږي، د افغانستان کومه سیمه کې چې یاستئ، څنګه د روغتیایي کلینیکونه، روغتیایي خدمتونه او مرکزونه هلته څنګه دي؟ ښځې ورته لاسرسی لري؟ بریا جان زما غږ لرې؟
سلامونه. بلې بلې بلې، تاسو آواز لرم؟ نیمه آواز در دي؟
مهرباني. هو
ډېر مننه. سلامونه تاسو ته او محترم ملګرو ته، مهمانان ته، همکاران ته او سلام خاص لې راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته ښه سوال مو کوي. زه که څه هم فعالیتونو د وجه له کبله زه مختلف سیمو کې زه ژوند کوم، فعلا زه زابل ولایت کې اوسېږم. زابل ولایت مثال څنګه چې تاسو سوال مطابق سوال مونږ داسې چې آیا شدي مثال دلته لاسرسی لري مثال روغتیایي کلینیکونو ته، کنه روغتیایي خدماتو ته؟ واقعا زابل ولایت کې تر ډېر حده پورې څنګه حالات ورځ تر بلې محدودیتونه وضع کېږي د ښځو په وړاندې. ان دا کچې د ډېر مریضانو کې ډېر مشکل روغتیایي ستونزې مشکلات لري، واقعا ورځ تر بلې مشکلات ډېریږي. خپله زابل ولایت کې فعلا چې موږ ژوند کوو، موږ په خپلو سترګو باندې وینو، لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې ورته ذکر یاد کړم، اندارته واقعیت لري. تر ټولو غټه ستونزه مشکل دا ده کچې د کور کې مېرمن له ډېر غټ او جدي روغتیایي مشکل سره مخامخ وي، دوی نسي کولای چې بلا محرمه د کور ووځي او دوی خپل مشکل وایي. او ان دا چې ډاکټران ته، شخصي کلینیکونو ته، دواخانو ته ډیرو داسې رسمي مکتوبونه غوته ورکړي چې کچېرې د دې مېرمنې سره فارس کړه محرم او څوک نه وي، دوی باید بخښونه کتل شي. دوی باید لمغه دواخانې یا فارس کړه لمغه کلینیک لا شفانه څخه پیسې وشل، یعنی محرمې د مجدي نیول لري. حال دا چې هر څوک محرم په کور کې نه لري، هر څوک ځګ نه لري، ځوان داسې په کور کې خاوند نه وي، مسافر به وي. موږ لرو په افغانستان کې کوندې لرو، مثال د مېرمن لرو چې هغه واړه واړه ماشومان لري، داسې په کور کې ورور نه وي، د هڅه کور کې پلاز نه وي، او وی نسې کولای نه بده مر خلاص چې مثال فاس کا هر د خلق خپل خور ورور مور د سره دی لاړ. نو واقعا دا مشکل ډیر دی روغتیایی کلینیکونو ته. بل ته ټول غټ مشکل دا چې دا چې د مهدیتونو وځ کړی دی، دا چې اوس مثال کومه کنه بند سوی دی، یا دا چې اوس مثال دا د روغتیایی کلینیکونو دا کوم مالی وځ چې خراب شوی دی. خو خو شو کلینیکونه نشدې نشدې او یو فعال او زم دا یو بل ستونزه هم دلته پیدا شوی ده چې اکثره کلینیکونه شخصي ځایونه بند شوي دي، یا دا چې مثال هغوی د جواز له خاطره، یا دا چې مثال فرض کړو هغوی مالي ملاتړ نه کېږي، یعنی له یوې سیمې څخه تر بلې سیمې پورې لرې پرتو سیمو ته لاسرسی هم کم شوی دی. اخر په دې ارتباط به نور خبرې ان شاء الله سالونه به وي.
مننه. بالکل بالکل، مننه. تاسو بیرته راوګرځم. مننه چې د افغانستان د سویل زابل ولایت یا ورته نور ولایتونه چې له پخوانه پکې خزینه ډاکټرانو ستونزې ډېرې زیاتې وي، او همیشه به چې کله اورېدونکو ازادي راډیو ته زنګ وهه، دوی به شکایت کوي چې په کلینیکونو کې خزینه ډاکټرانې نشته. دا چې اوس دا څلور کاله تقریبا پوره کېږي نجونې ښوونځي وته نه ځي، پوهنتونونه څوک نه فارغېږي، لکه څنګه چې بریا جانې وویل د پخوا پرتله وضعیت نورم وخیم شوی دی. اغلې سیلاب، تاسو راته ووایاست ستاسو په سیمه کې وضعیت څنګه ده؟ ښځینه ډاکټرانو شتون او همدارنګه خپله روغتیایي مرکزونه شته نشته؟ په تک باندې د ښځو څومره محدودیت ده؟
سلامونه جناب سیال صاحب، تاسو ته، درنو میلمنو ته، ټولو اوریدونکو ته، انشاءالله چې ټول به ښه وي او د روزې مبارکه میاشت په خیر تېره شي انشاءالله. لپاره د تاسو ټول مسلمانانو مبارکونه په خپل دربار کې قبول او مقبول وګرځوي، او اوریدونکو کې مونږ هم له خپلو دعاوونو نه محروموي. فیده جانې، زه هم په کابل کې اوسېږم، او متاسفانه په کابل کې هم په مختلفو سیمو کې فعالیتونه او خدمتونه هم فرق لري، لکه که خپل د کابل ښار دننه واغه مهم مهم مناطق مد نظر ونیول سي نو نسبتا ښه ده، یعنی د پخوا په کچه باندې نه ده اما ښه ده نسبتا. خو یو بدبختي ده چې هغه متخصصین یا هغه کادرونه چې پخوا په دغو کلینیکونو کې په شخصي او دولتي شفاخانو کې کار کوي متاسفانه چې هغه اوس نشته، منتها بیا هم کنټرول کیږي او جدي پاملرنه ورته کیږي، البته په بعض مواردو کې او په اکثریت مواردو کې متاسفانه چې ډېره زیاته توجه هم نه کیږي، لکه په شخصي روغتونونو ته چې تاسو لاړ شئ البته یو تعداد چې د مالي له ادرس نه ښه دي امکانات لري هغوی کولی شي یعنی نسبتا ښه توجه ورته وسي، اما بدبختانه هغه مریضان یا هغه زمونږ وطنوال چې هغوی مالي توان یې دومره زیات نه ده نو هغوی بیچارهګان بیا یا کلینیک ته مراجعه کوي یا هم دواخانو ته مراجعه کوي، چې متاسفانه فارماسیست هم په خپل مسلک باندې دوی ته بعضې توصیات یا صحیح توصیه کوي. که د کابل ښار د اطراف تاسو وګورئ هلته متاسفانه او بدبختانه دا ما د خپل د سترګو لیدلی حال ده چې روغتیایي او صحي موارد هیڅ اصلا مد نظر نه نیول کیږي. زه په ټوله کې دا خبر کوم، البته ښځینه او نارینه متاسفانه هغوی حتی خپل شخصي حفظالصحه باندې داسې ډېر دقیق معلومات نه لري. تیر کال فجده جان یو صحي بخش والته مونږ ورسره همکار وو، مونږ تقریبا د خپل ښار نه ډېر کم لرې سیمې ته تللي وو، هلته مو دا صحي وضعیت چې لیدې یعنی تاسو به هېڅ باور ونه کړئ، ما اصل هېڅ باور نه کوو چې په کابل کې به داسې سیمه هم وي. هلته دوی په خپل شخصي حفظالصحه باندې نه پوهېږي، هلته مېرمنې د انیمیا سره یا کم خولي سره دوی ضد مواجه دي چې اصلا نه څوک ورته توجه کوي، نه کورنۍ ورته توجه کوي او نه هم داسې ټیمونه شته چې حد اقل دوی ته آګاهي ورکړي. په داسې یو وضعیت سره مخامخ نه نو تاسو باید چیرته مراجعه وکړئ. د امیدوارۍ مسله د ښځو لپاره ډېره زیاته جدي ده چې متاسفانه په لرې پرتو سیمو کې، البته زه کابل ښار ته تخیم، په دې کې اصلا ښځو ته هېڅ توجه نه کیږي. که د کابل ښار دولتي روغتونونه هم تاسو وګورئ متاسفانه شاید په د 2020 نه مخکې هم ځینې مشکلات وو، یعنی مرګ او میر میندو وو، اما په دغه کچه باندې چې متاسفانه اوس ته هغه وخت فکر نه کوم چې دومره زیات، ځکه هغه وخت کې قابلې روزل کېدلې، هغه وخت کې متخصصین وو، هغه وخت کې صحي امکانات ډېر زیات وو، اما اوس بدبختانه چې دغه امکانات هم کم شوي دي او بعضې کلتوري موارد په دننه ښار کې هم ډېر جدي تر نصارت لاندې دي چې متاسفانه صحي اړخ ته هم ډېر زیات ضرر رسولی، لکه په خپله د اطراف د کابل چې تاسې وګورئ حتی مونږ سره ټول ټیم چې وو د ښځینه ټیم وو، مونږ چې کله د کورو تر شا به تلو د دوی نه به مو چې پوښتنې کولې دوی به خپلو مېرمنو ته اجازه نه ورکوله چې حتی مونږ سره خبرې وکړي. مثلا مونږ به ورته ویل چې د که تاسو خپلو ماشومانو ته د پولیو واکسین تطبیق کوي نو دا به فواید دي، د پولیو واکسین داسې که تطبیق نه شي دغه اضرار لري. متاسفانه چې اکثریت مېرمنو ته به اجازه نه ورکول کېدله چې دوی د مونږ سره خبرې وکړي، یا مونږ ته به اجازه نه راکول کېدله چې مونږ حد اقل دوی ته آګاهي ورکړو، یا مثلا دا مېرمنې به په دې باندې نه پوهېدلې چې د دوی د قاعدګۍ دوران یا دغه سیکل چې شروع کیږي یا بیرته ختمیږي د دوی حفظالصحه باید څومره مد نظر ونیول سي، د کومو صحي موادو نه دوی باید استفاده وکړي چې حد اقل په آینده کې دوی له ستونزو سره مخامخ شي. نو په ټوله کې که جنبندي وسي نو دا مختلف کټګوري لري، او په ښار کې روغتیایي امکانات په ښار کې صحي امکانات دا فرق لري نظر د کابل اطراف.
مننه ورسبه په دې اړه تاسو ډیر وورم چې دغه کوم فعالیتونه چې تاسو وړاندې کول په ځانګړې توګه خزو ته د خزو نه پوهې په دې برخه کې ډېره زیاته ده، حتی په دې نه پوهېږي چې خپله حفظ الصحت څنګه وساتي، چې بیا د خزو په روغتیا څومره اغېز کوي او خزو ته په راتلونکي کې څومره تاوان رسوي، د هغوی په زړښت کې دغه د نظافت نه مراعت کول څومره کومک کوي. په دې برسو له تاسې واورو. اغلې ساده، تاسې هم ستړي مشئ، پروګرام ته په خیر راغلی. تاسې راته ووایاست چې ستاسې په سیمه کې وضعیت څنګه ده؟ کلینیکونه شته؟ نشته؟ ښځینه مراجعه کوي؟ او کله چې تاسې کلینیک ته ورځئ ښځینه ډاکټره وي که نه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و نامی پیش تاسو ته تاسو به راځم
اغلی صدات و بخی که سماغه گلری ساسی غکی دیر زیاد استون داده لگ که گوشکی مو ای خیوی اغلی ری که وز بس اغلی
گوشکی خونه دا خوصه خبری دیر
وز بیه وز سیه
سند اول بار ما د تسلیت پیغام ویمه د هغه کسانو لپاره چې په تیره ورځ کې چاغه پیخه پیخه شوه په ختیځ زون کې د نیرار په ولایت کې د وینې کورونو باندې چې بمبار وشو د تیارو لخوا او هغوی کې ډېر زیات مړي وشو. تاسو به ټول د دې قطیره خبر اوسئ. نو دا واقعا ډېره دردناکه پیښه وه، او خاصن په روژه کې په بېګنا خلکو باندې، په ماشومانو باندې، ښځو باندې، سپینګیرو باندې چې په دې حقه روژه کې هغوی وژل شو. بیا راځم ستاسو سوال ته. د په ختیځ زون کې چې زه خپله موجوده یم، نو د نسبت د پخانه د ښځینو مراجعات کېدل د صحتي بخش ته ډېر کم شوی دی، او علت یې همدا دی چې یو د لکه مخکې چې خویندې ذکر وکړو، یو د محرم خبره ده. هغه کسان چې د لرې ساحو نه راځي، مثلا صحتانې شفاخانې ته، روغتون ته راځي، د لرې ځایانو نه راځي، هغوی زیاتره حتی که په موټر کې او که په ریکشا کې یا کنځوي کې ناستي، هغوی نه د پوښتنه د محرم کېږي. نو هغه مجبوره ده چې کور نه ووځي، هغه محرم ولري، او روغتون ته چې راځي باید محرم ورسره وي. نو ډېرو سره دا ستونزه وي چې هغوی سره محرمونه نه وي، هغوی هغه ځان ته راتګ بس همدې نه پاتې وي. نو هغه ډېر شدید حالت ته چې ونه رسېږي چې تر څو یو بل کس مجبور شي، دې حالت ته ورسېږي چې بل کس مجبور شي دی موټر کې واچوي او رای والی، تر هغې پورې زیاتره دوی مراجعه نه کوي، او علت یې همدا دی. یو بل د لرې سیمو لپاره بل غټه ستونزه چې پخا نسبتا ډېره تمېدو را روانه وه، او اوس بېرته پورته خواته لاړه د دې سطحه، هغه دا وه چې که مونږ یاد ولرو د تېرو دوره کې موسسات به وي، ځینو انجوان به وایي چې هغوی به د صحي بخش لپاره کارمندان به نیول، ښځینه کارمندان به نیولې، په ساحوي منطقو کې به ګرځېدلې، هغوی به عامه پوهاوی ورکوله، خاصتا ښځینه ته. هغه ښځه چې سواد لري اخوځي خپله یو څه ترلاسه کوي، هغه ښځه چې په کورونو کې به وي هغوی ته به دوی ورتلې کورونو ته، او د صحت په هکله به ورته معلومات ورکول، البته په هغې کې به ځینې مواد هم ورکول کېده چې مثلا ځینې مواد سره پېژندوان دوی ښه کېده، کلورینو سره د نظافت دپاره، د مثلا د دیګ او د کاسه کې دي، د ترکاري په پاکولو کې، د کالو په پاکولو کې، د چینه کار واخلي، د ځان او د ماشوم د پاکولو لپاره هغې سره مواد سره اشنایي پیدا کوله، ورسره د حفظ الصحه لپاره ډېر څه رهنمایانې ورته کېدي. بیا د کوم ناروغیانې چې ښځو کې ډېر زیاتې موجود وي، لکه د انیمیا یا داسې ناروغیانې چې ښځو کې عام وي، د هغې هغه اثرات یې ورته ښوده چې دغه اثرات یا دغه علایم د دې مرض دي. نو هغه پوهاوی پخوا په ښځو کې ډېره شوې وه، یو نسبتا په کلیو کې ډېره زیاته شوې وه، اما په اواخرو کې تاسو هم پوهېږئ چې داسې هیڅ کارمند ښځینه نشته چې هغوی په ساحو کې وګرځي او هغوی په پوهاوی وکړي. ښځو دپاره ښځې کارمندانې خو ورځ په ورځ بس په کورونو کې وي، یعنی اوس د ښځو دپاره هغه وظیفې نشته. نو دا معلومه خبره ده چې دا بیرته د هغه عامه پوهاوی د صحت په هکله هغه بیرته صفر ته راښکته کوي زموږ په هېواد کې. دا د هغه لوبې سوګې دپاره راغځو. ښار دننه ساحو کې، د ښار دننه ساحو کې چې د نسبت خپله پخانه هغه څه چې مسلکي ډاکتران به وي، هغه څه چې یو کس ته تخصص کړی و مقرریده به، اوس هغسې نه ده. تقریبا په څلورو کالو کې متخصص نه لرو، منګه فارغ تحصیل ډاکټر یا نرس چې مکمل تحصیل اخلاص کړی وی نه لرو، مکمل قابلیت ویلې نه لرو، حتی هغه قابلیت یعنی وسلشته په دې څلورو کالو کې موږ نه ورکړی، قابلیت فارغ نه لرو، نرس فارغ نه لرو، خزینه ډاکټر نه لرو. نو تیر به زریږي نه، تیر به تقاعد کیږي نه، تیر به بالاخره یا سفر یا بل شي سره به مخ کیږي نه. نو کمبود مخ کیږي شفاخانو کې، کلینیکونو کې کمبود سره مخ کیږو. داسې کسان هم په شخصي کلینیکونو ته مجبوریږي، داسې کسان مقرر کړي چې هغه یو سمستر یا دوه سمستر ویلې. هغه تاسو خپله فکر وکړئ، اول سمستر دویم سمستر یا یو کال دوه کاله چې څوک وایي، هغه تعلیم چې هغه مکمل باید یو نرس ترلاسه کړي نه ترلاسه کړی، هغه عمل چې باید وکړي هغه نه دی ترلاسه کړی دی. نو هغه معلومه خبره ده چې هغه په شفاخانه کې په هغه سویه کار نه شي کولی چې کوم متخصص کولی شي. نو دا ستونزه ډېره زیاته شوې په کلینیکونو کې. داسې کسان مقررېږي چې هغوی مکمل تحصیل نه ده پوره، اما مقرر دی شفاخانه ته نشي ملامتولی چې هغوی موږ خزینه کارمند ته ضرورت لرو، ډېر مریضان چې راځي هغوی خزینه کارمند غواړي او خزینه کارمند نشته، نو مجبوري دی ونیسو. او که چیرته ته مریض ته وایي چې ولې ته د نارینه ته نه ځینې خزینه دي، داسې چې هغوی د کورنۍ د خونه دا اجازه نه ورکول کېږي چې نه نارینه ډاکټر دی نه وي، نو دلته یا به دا ښځه د تداوي نه شاته پاتې کېږي او یا به داسې یو چا لاسته ورځي چې هغه به متخصص صحیح نه وي. نو دا په خپله په صحت باندې غټ منفي تاثیر لري.
مننه اغلې ساده، تاسو ته بیرته راوګرځم. ستونزې د صحت په برخه کې په ځانګړې توګه دا چنجونې له زده کړو پاتې دي، نور موږ په دې برخه کې فارغان نه لرو. امغه کوم کسانو چې په کار کوي یا زده کړې نیونیم کله کړي وي، څنګه چې تاسو اشاره وکړه، بس غیر مسلکي یا ماتوري ډاکټران او نرسان هم وي چې اوس ښځینه مجبورې دي دغه ډاکټران ته مراجعه وکړي. په دو چا پر راپور باندې به تمرکز وکړو. د طالبانو حکومت په مرکزونو کې، پر روغتیا مرکزونو کې د رواني روغتیا فعالیتونه تړلې دي. په دې رسیو کې موږ راپورونه درلودل، ملګرو ملتونو نورو ادارو نړیوالو ادارو راپورونه ورکړي وو. دا چې نجونې ښوونځیو ته نه ځي، د دوی روان د پخوا پرتله ډېر اغېزمن شوی دی. اوس په ټولو روغتیایي مرکزونو کې طالبانو دغه بخش کاملا منع کړی دی، او له دې وروسته که څه پخوا دغه ستونزه ډېره وه چې رواني ډاکټران کم و په افغانستان کې دغه فعالیتونه یو څه پرستیو کې پراخ شوي وو، خو اوس دغه فعالیتونه بېخي منع دي. بریا جانې، که تاسو راته ووایاست، افغانستان په ختیځ په بخنی سره سویل کې خلک رواني یا دغه روحي ستونزو ته چې یوه خزینه لري په کومه سترګه ګوري؟ آیا دوی فکر کوي چې دا واقعاً یو مریضي ده او که نه وایي چې په مسله ورباندې لیونتوب نوم دي، سر درد دوایا دې ته ورته نورې دواګانې ورته اخلي، یا د اعصابو دوا چې ورسره یوازې کراره شي؟ دغه ډاکټران په روغتیایي مرکزونو کې اوس به فعالیتونه بند شوي، پخوا وضعیت څنګه و؟ ښځې دغه ډاکټران ته تللی نه تللی؟ او دغه مریضۍ ته خلک په کومه سترګه ګوري په سویل کې؟
ډېره مننه فریده جانې ستاسو د سوال په جواب کې. داسې وایم چې زموږ په سیمه کې تر ډېر حده پورې دغه مریضي بېخي مریضي نه بلل کېږي. څنګه تاسو خپلې خبرې کې وویلې، خلک ورته لیونتوب داسې وایي، یعنی بېخي اصلا چې کله یو کس دا جدي روحي مشکل ولري، دوی ته داسې په یو ډېره سپکه سترګه کتل کېږي. دوی ته بېخي اصلا د مریض نوم ورکوي، وایي چې ځان اچول دی ټګي نوم ورکوي، که نه وایي ټاګړه ځان اچول دی انسان لپاره ته مثال اوس ځان په چا باندې بالا کوي. یعنې ډېره بس تر ډېره حده پورې که زر تن فیصدي ډېره لوړه ده، ډېر داسې اصلا د مریض نوم ورکوي چې څوک ورته وایي چې دا داسې مریضي ده، دا یو خاص خپله مریضي ده. مثال هر څه مباحثت خودي داسې د لیون توب نمبر کې چولا لکن دا د کس علاج نه سره یا دوزانه چولې دی داسې. او دا مخکې که چیرې ته وایم چې مخکې مور پیسه کانسلران چې مزه سوای پیسه کانسلران دا رواني مشاورین هم دا زنانه چې هم دوی کارونه کوله هر کلینیک جلا هر روغتون کې، مثال ولایتي روغتونونه چې د دولتي شخصي په دوی کې مثال جوګانو موسسات مختلف موسسات مثال خپل کارمندان اته کثیر بخښ زنانه کې د سندرلودل فعالیتونه کول. ما موږ تر ډیره حده پورې خوندې سره جوړې سوې دی، واقعا مراجعه ورته کوله. یو خدا شو چې دی مثال دا دوا یا دا رواني مشورې چې دی سره کول، دا چې کانسلر نه رانو کنه رواني مشاورونه بلې دوه تر څنګ دې سره ډېر د مالی کومکونو کې د دې زنانه سره ډېر حد پورې ځکه دې سره مالی کومک کې دی چې د کوم مشکلات پر ډېر حد پورې پیدا شوی دی دا تر ډېر حد پورې هم د کورنته تخواله یم د مالی مشکلات قبل او بیا به دې ته دې سره به چارو ځکه کې دا کنه دې هم دا سي کومکونه کېدل تر پیسې نقدي کومکونه کېدل خو ساسي مودا کې ریچ طالبانو مطلق دغه پیسې کانسلران چوستوای ته بند کړی کومو سپټولنه کې چې زغفلتون خبره د مسؤلیت کې دا مطلق باندې او د سره سره د زنداس یو د خمس ساعت مثال په بل شکل دی مثال د خدمات وړاندې کوي خو دې نس کولای هم شکل باندې لکه څنګه په خالي خدمات وړاندې کوله لکه څنګه نو پیر خوې مراجعه ورته کوله او دې مراجعه شته و دی واقعا مثال کوم دې چې کوم مشروع کول کې دې مثال کوم سره کولای شي څه وي خو دا څه مطلق باندې اتدې دې اخترونه ورکول کېږي د ترختونو ته دولتي ته هم د شفانو ته هم د کډنکون ته چې په لغې جوګان حمایت کې مالی چارې هم د جوګانو مختلف مساحت خسته دي په دې مطلق باندې لګیدل دي نو وخت نه دی وخت یو ستر مشکل دی
او بریازان او بخصاصه استاس خبره کې مداخله کومه کتم په حدیث کې لپخا د خوانځي وستونځ وا او تل چګړي وینځني نه توانې د لچ پاسانه خوانځي او تلاړ شي خدای غبندیس چې په خوانځي ولګیدلې دي د دنجونی څومره متاثر کړي دي په خصوص دغه نوی پیغلې یا پیغلې انجونی چې په کورونو ناشته دي او دغه ډول ډاکټران ته اړتیا ډیره وشو باید لاړ شي او زه ډاکټر نشتا یا که شتم په ډیر کم اندازه دی یا په کورونو کې خلک دغه مریضې ته په بدسترګه ګوري لیونتوب نمور کې یا د ټګي یا د خلکو ایزانی په دروغ اچواله د دین جنو په اړه ته وایي دوی په سوزیت کې دي
دا ستاسو دا ستاسو چې دا روحي تکلیف مشکات دا نه کیږي تاسو خوان دي ډیر څه دي په دې خاطر ته ټول ستاسو لپاره په انجن کې امده روحي تکلیف یلا څنګه دا چې دی له خوان دي مثال یې امانه سي دی له کوشش سره امانه سي موږ باندې چې د کوشش پر ستانه وي هغه یې کار وځي خرابه نه سي د کوم ستاندې روحي تکلیف دې کچ ډیر ولا څه ده چې هغه امده یلا ته امده راي موږ او ویل چې مثال په خوا د څه کومه کنه کې د کوم مراجعه وکي او څنګه هر څه باندې هیڅ نس کېدای مرچ دی او څه کوله هغه مو شبي چې دی خپل اوس مثال هیڅ نس دی نو واقعا موږ په سینه کې زه دا بالکل باورم ټول افغانستان کې هم دا مشکل دی ټول افغانستان جوني هم دا زنه نه چې دی خپل کور نه فقر او د کورسونه وی دي تعلیم او تحصیل او مکتب ته دی د مکتب سره مونږ سي دا دی په روح او عمل ډیر منفي ډیر منفي تاثیر کړه حال دا چې زه خپل شاهد یم زه شواهد لرم خپل سرګوشنه هم دی د خودکشي کوي خدا که چته اوس مثال دی دا باندې سپدې نه نو باندې لګولې پام دې سپېڅل کانسلران باندې چې کوم باندې نه لګولې دی ووستلې شاید مشکل حل شوی وي دی مراجعه کړې وای دی مختلف دتون اخیستې وای دی مثال په لا چا سره قانون طریقې باندې به خپل عادي حالت لګولې وای او نه له خوا هغه فشار او مشکل سم او له بلې خوا هغه علاج درمان چې پدې کې هغه هم دی وته هغه لا رحم مرتبه باندې سم مال څه چې زه شاهد لرم چې نه ختم علي خدام علي امدان جونې چې مکتب راغله ته امداچ په کورټ کې ناشته خېلې دي څو مکه کې مکتب ته درسونه وی دي مصرفه وی دي علا قایله ده امدا چې دی خپله خودکشي ورسره بولي حالت ته روح روان خراب خراب هغه دي مثلا چې ډاکټر یې څوک ته لاړ شي مراجعه وکي فکر سم یې جوړې دغه کوم مشورې باندې خپل عمل وکي نه هغه هم دی ولر هغه لارې مناسبه مطلق ته هسته باندې موږ په سیمه کې اوس به وریم ټول افغانستان کې راځي ټول افغانستان جنې دنده سي حالت سره مخامخ
مننه بریا جانې برسې د ترګر زما اغلی سیلاب کته سره ته وایم مخکې مو یادونه وکړه چې کابل چې د افغانستان پلازمین ده او د فکر کېږي چې نسبت نور ولایتونو ته بدلته پرمختګ یا د روغتي مرکزونو شتون او همدارنګه حفظ الصحه ته توجه ډیر زیاته وي تاسو ول شي د خپل د ښار مرکز او کلیوالې سیمې سره توپیر لري تاسو به ډیر کار کړی دی د بندیزونو یادونه مهم وکړه کله چې تاسو سیمې ته ورځي خزو ته په دې اړه باندې په هاوی ورکوي اله چې د شدوی اټس د روغتیاي مشکلاتو په اړه باندې په ځنګړې توګه هغه ستونزې چې مېرمنو پورې ډېر زیاتې اړه لري یا هغه موارد چې د خزینه او ځنګړې د نسبت نارینه وته ولی معلومات نشته آیا الاتی نسته کړه ده د کورونی ول خو باندې زونه دي او کنه بل لتم تر شا لري خپل خزینه غوړي چې على الاقل دغه شان چې د دوی د وجود لپاره ډېر ضروري او لازم دي دا ستکړي
فرده جان دا مختلف دلایل او مختلف عوامل لري. البته کېدای شي دا درې کټګوري باندې تقسیم بندې شي. یو د دې هغه کورنۍ دي چې هغه عدم آگاهي دي او د نزد کلو وجنه اگر چې دوی همغه سیمه کې ژوند کوي اما دوی آگاهي نه لري او د کورنۍ لخوا نه کوم خاص محدودیت نه لري، فقط آگاهي نه لري. که دوی ته آگاهي ورکول شي دوی کولی شي چې نسبتا پوه شي. یو تعداد هغه کورنۍ دي چې هغوی نه آگاهي لري او متاسفانه کورنۍ محدودیتونو سره هم مخ دي، چې بیا خطرناک کټګوري ده. دریمه کټګوري هم هغه میرمنې دي چې هغوی نه نارینه آگاهي لري، البته د سواد سطح یې ډېره زیاته ټیټه ده، او هم ښځینه، چې دا دواړه بیا کلتوري او فرهنګي مسایل هم ورسره زمیمه دي چې دا یې تر ټولو ډېره زیاته خطرناکه ده. زه چې ورسره مخامخ شوې یم د درې واړو سره مخامخ وم. اول کټګوري هغه میرمنې او ښځینه وي چې تاک ډیر سن پورته هم وي، په ټیټ سن کې به هم وي، کله به چې مونږ خبرې ورسره کولې یا به مونږ دوی ته آگاهي ورکوله، دوی به په دومره علاقمندي باندې د مونږ هغه ټولو توصیو ته غوږ نیولی و چې حتی دوی به دې ته لیواله و چې آینده کې بیا هم تاسې راسئ او مونږ ته نور موارد هم تذکر ورکړي. او مونږ به هم ډېره زیاته علاقه درلودله چې همداسې فامیلو سره مخامخ شو، ځکه چې بیا به نسبتا جنجال هم کم و بیرته به مونږ به هم ډېر زیات خوشحاله کېدلو چې حداقل داسې په داسې سیمه کې دا رقم کورنۍ هم شته چې هغوی ډېر زیات لیواله دي او د مونږ هرې خبرې ته ډېره زیاته جدي توجه کوي. دومره کټګوري سره به چې کله مخامخ شو، اول به دوی خو ښځینه به اصلا هېڅ دې ته نه اماده کېدلې چې هغوی کښېني زمونږ سره خبرې وکړي. بیا به چې کله اماده هم شوې، بیا به دوی ویلې چې تاسې خو مونږ ته ویلې د مونږ سر داسې ډېر زیات نه پرې خلاصېږي، خی تاسې دا زمونږ ته چې کومې خبرې وکړي دا ټول زمونږ نارینهو سره تاسې دا مسایل شریک کړئ. نو لکه څنګه چې تاسو وویل ځینې داسې موارد دي چې هغه مختص دي ښځینهو دي او هغه نارینهو پورې اصلا هېڅ تړاو نه لري، هېڅ ارتباط نه لري، نو مونږ نه سوی کولی چې داسې ډېر آزادانه شکل باندې هغه صحیح موارد چې د یوې میرمنې په شخصي ژوند باندې تاثیر لري، د هغې په آینده باندې تاثیر لري، د هغې د کورنۍ په تشکیل باندې تاثیر لري، هغه مونږ نارینه سره شریک کو. او درېمه کټګوري متاسفانه ډېره زیاته ستونزمن کار هم و، ډېر زیات مونږ به ډېر په مشکل باندې د دوی سره خبرې کولې، حتی نارینه به یې مخونه نیول، نارینه سره به خبره نه کېدله، او دوی به مونږ ته ما داسې یو فامیل هم ولید چې ما ته یې ویلې چې ته د غربي هېوادونو لپاره کار کوي، دا کفري کار ده. البته دا د هغوی خپل شخصي نظر و، مونږ داسې کوم خاص کار هم نه و کړی او نه مې دا کړی هم، خو فقط دا مې خپل وجداني او ایماني مسؤلیت ګڼه چې دا موارد باندې باید ټول پوسی. لکه د یو میرمنې د سیکل د دوران حفظ الصحه څنګه باید مراعات شي، یو میرمنه که خپل طفل ته شیدې ورکړي هغه تغذیه کوي په څه شکل او په کوم موارد، صحیح موارد باید جدا مد نظر ونیول شي، کوم واکسینونه دي چې باید طفل په کومو میاشتو کې باید ورته تطبیق شي او په څه شکل باندې باید تطبیق شي. د تیتانوس واکسین ده چې باید د 12 کلنۍ نه فکر کوم چې اشتباه کړې مې نه، البته زه تخصصي نه یم چې د نور په تخصص کې مداخله نه کړي، چې تر 45 کلنۍ پورې یو میرمنې ته تطبیقي. یعنی دا ټول هغه موارد وو چې مونږ غوښتل ورته خبر ورکړو، میرمنو ته آگاهي ورکړو. خو متاسفانه یو ډېر شمېر زموږ وطنوالو داسې ډېره زیاته جدي توجه یې نه کوله، او تاسو به شاید هېڅ باور هم ونه کړئ، ما په بار بار باندې چې زه کله د سیمې نه راوتلی یم ما خپل ځان نه سوی کنټرولولی، خپل احساسات مې نه سوی کنټرولولی. یعنی په ټول د 60 کالو کې افغانستان ته د صحي سکتور په بخش کې ډېرې زیاتې مرستې وشوې، ډېرې زیاتې، خصوصا د کرونا په دوران کې وروسته له هغې نه نورې صحي ستونزې وې، ډېرې زیاتې مرستې راغلې، اما هماغه مرستې بالاخره چېرته مصرف شوې او د چا جیب ته لاړې. متاسفانه داسې مناطق لکه زه چې تللې وم دا مستحق و، داسې ولایتونه چې هلته اصلا هېڅ
صحی مرکز نشته، هیچ صحی کلینیک نشته، هغه مستحق ته متاسفانه هیچ توجه ورته نه ده شوی. زه فریده جان یو خبر اضافه کول غواړم، لکه دا زموږ خورته خبره مطرح کړه، دوی ویل چې یو د طب ماسر چې باید اوس فارغ وای، هغوی د اگزیت پروسه تکمیل کړی وای او بالاخره تخصص لپاره کاندید شوی وای او دوی خپل تخصص هم اخیستی وای، نو بیا به مونږ په دې باندې دا ویلی سوای چې په افغانستان کې صحي سکتور پرمختګ کوي او د پرمختګ په هڅه کې ده. متاسفانه د اوناس لپاره دا ټول موارد چې ما ذکر کړل دا ټول بند دي، او په ولایاتو کې په اطراف کې داسې قابلې یا داسې محصلین په کار ګمارل شوي دي په دې خاطر باندې چې نور قدر نسته او د مجبوریت له وجې نه دوی هلته استخدام شوي چې هغوی یا یو سمستر یا دوه سمستر یا هم تر دې کم و زیات هغوی د طب دوره تیره کړې ده او هغوی هلته د تخصص په بس کې کار کوي، چې دا یو ډېر لوی زیاته فاجعه ده د افغانستان د صحي سکتور لپاره. متاسفانه نو دا خو واضح او اشکاره خبره ده، اما د رسنیو کې یو زه نه پوهېږم د دقیقه په یادم نه ده چې هغه وزیر صاحب کوڅوکو ته هغوی په خبرو کې وویل چې نارینه ډاکتران د ښځو لپاره محرم دي او دوی کولی شي نارینه و ډاکترانو ته لاړ شي. طبعا دا خو واضح خبره ده، ضرورات تبیح المحظورات دا یو فقهي قاعده ده، اما دا په هغه مورد کې چې تاسو د تحصیل لپاره زمینه ونه لري، یعنی مساعده زمینه موجوده نه وي او ښځې ونه شي کړی خپلو درسونو ته ادامه ورکړي، یا هم مثلا دوی تخصص مخلی، یا هم هیڅ فرصت دوی ته برابر نه وي چې دوی حد اقل وکولی شي د اوناسو لپاره کار. نو کله چې فرصتونه برابر وي، کله چې تاسو کولی شئ دې لپاره زمینه مساعده کوئ، نو بیا دا خو هیڅ اصلا زه فکر کوم چې لیت نه څه مشکل کار به هم چنان وي.
مننه ډېره زیاته کورودان، غلی سیلاب تاسو ته برابر وګرځم وروسته به په جنبندۍ کې له تاسو زما یو پوښتنه لا پاتې ده چې دغه ډول روغتیایي خدمتونو ته نه لاسرسی یا ناپوهي د ښځو څومره د هغوی په زړښت کې مرسته کولی شي چې ښځې زرزړې شي. دا به له تاسو وروسته وپوښتمه، اغلی سادت که تاسو راته ووایاست د افغانستان په ختیځ کې د رواني ناروغیو په اړه باندې فکر څنګه دی؟ او دغه ناروغان د پخوا پرتله څومره ډېر شوي دي؟ ناروغي په ښځینو کې څومره ډېره شوې ده؟
فریده خورې دا ډېره یو ښه پوښتنه ده، خاصتا په اوسني حالاتو کې د افغانستان ښځینو لپاره. ناروغي د رواني ناروغي جدي ده، یوازې اوس نه ده، دا پخوا نه وه. په افغانستان کې متاسفانه موږ په رواني بخش کې هېڅ داسې پرمختګ نه دی کړی، خو بیا هم د وختونو کې دا د محصلینو لپاره ډېر به د استادانو معلوم استادانو د سیمینارونه ورکو د رواني بخش کې د رواني تقویت دپاره سیمینارونه محصلینو لپاره به وو. هغې کې به ښځینه محصلینو ټول به اشتراک کول او ښه یو ډېر ښه معلومات به یې ترلاسه کول، یو قوت به یې ترلاسه کول. اما د ښځینه لپاره خاصه کنه ښځینه چې په کورونو کې دي، هغوی لپاره د بخش تقویت لپاره د پخانم شینو موجود او اوس هم نشته. دونه و چې پخا دونه و که یو کس رواني حالت خرابېده، نو هغه متخصصین ډاکتران ته که مراجعه کوله هلته هغوی مشوره ورکول چې دی مثلا د اعصابو ډاکتر ته نه دی رواني بخش ته ضرورت لري، تاسو هلته ویسئ، یا هم هغه ډاکتر یو څه مشوره ورکول، یو څه وخت ورته حالت ورته وخت کېده. اما اوس ارام نشته، خو زه چې فکر کوم اصلا دا دونه عامل نه دی چې زه ویم چې دی واقعا رواني ستونزې ډېرې کړي. اصلا هغه اول باید موږ وګورو چې هغه رواني ستونزې ډېرې کړي دي. اوس اولا دا چې یو کورنۍ چې رواني ستونزې پیدا کېږي یو ښځې ته خپل د نارینه نه پیدا کېږي ورته، مثلا خاوند یا پلار یا ورور په کور کې تعامل صحیح نه شي،
اغلی سادات په بخښنه سره لږ موقعیت تغیر وکړ چې دغه موسم او رسات خبرې مې قطع کړې مې روانې وسم قطع وصل راځي خلک زیته تغیر وکړي کېدای شي سم شي
افغانستان کې حالت بې حده خراب شوی اوسنی حالاتو کې اقتصادي ستونزې یو نارینه چې هغه اقتصادي ستونزې لري هغه معلومه ده هغه په کور کې هغه د خپل خپل رواني چې خنوي هغه معلومه ده په کور کې لکه یو بد وضعیت یو عکس العمل ښایي دا په خپله ښځینه او رواني تکلیف پیدا کوي نو موږ که چېرته دا نشو کولی چې د ښځینې تداوي وکړو او واقعا همدلته افغانستان کې خو ښځینه رواني تکلیف پیدا کوي وایي دی تګي کوي نو کم از کم هغه عوامل خو باید راکم کړو او بل د تحصیل په برخه کې تاسو په خپله پوهېږئ چې محصلینو ته څونه رواني تکلیفات پیدا شوي دي په دې کې ډېرې قصې واورېدل شوي عین خودکشي هسې شوي دي د محصلینو له خوا نه همدارنګه هغه وړې وړې ماشومان چې مکتبونو نه د شپږم نه پورته کې بندې شوي ډېرو د مکتب نه په ژړا راغلي دي ډېرې تر اوسه پورې په دې هیله دي خاصتا چې دا خبرې تر اوسه پورې بحث کېږي کور کې دا نجلۍ مکتب ته ځي وایي دا په کور ده نه ځي مکتب ته ښه ده څه کوي ښه لاړه بې سواده شوه دا خبرې په خپله ماشوم باندې تاثیر کوي نو دا په یو نجلۍ باندې یو پیغلې نجلۍ محصلې باندې بېرته یو مور یو خور باندې چې هغه په کور کې کار کوي رواني ستونزې بیا رواني عوامل ډېر شوي دي دا په خپله رواني حالات ډېری اوس د رواني حالاتو تداوي خو نشته ځکه چې خاصتا په ختیځ دن کې خو هیڅ ماده سي رواني مشاورتي مرکز نه دی لیدلې چې هغه رواني مرکز اوسي او انسان ورته لاړ شي او غوښتنې مشوره واخلي او دلته دا ده چې یو حالت د انسان اول حالاتو کې وي سردردي او زړبدوالی او سستي او زړه تنګوالی نو هغه ته وایي چې دای دروغ وي یا دای ټګي کوي یا د ځان وباسي د کار نه بس کله حالت داسې ته ورسیږي چې هغه حالت خراب شي نو بیا د اعصابو ډاکټر د اعصابو ډاکټر ته وایي چې د اعصابو دوا باندې شروع وکړي نو هغه مجبور دی هغه د اعصابو دواګانې خوري چې هغه یا به ټوله ورځ ویده وي یا بل هره بل اخره د حالت داسې لسیږي چې هغه ته لیونتوب نوم هم ورکول کیږي نو په افغانستان کې رواني ستونزه خو په خان هم حل نه لرله اوس بېخي عوامل ډېر شوي دي
اخلي سادات ستاسي په باور باندې څه حل لار کېدلی شي د اقل یو فکر کوي یو موقتي حل لار شته چې ښځې له دغې وضعیت نه راووځي نجونې ډېرې له دې وضعیت نه ونه کړېږي
ګورئ ښه د دې لپاره چې یو مشکل حل لاره پیدا کړي اول مهم دا ده چې هغه عوامل راکم کړي د دې عوامل راکمول مهم دی اول چې هغه کې مو ویل اقتصادي مشکلات او د تحصیل او د تعلیم مشکلات دي دا ستونزې دا د تعلیمي ستونزې په خزینو کې کم شي اقتصادي ستونزې کم شي زه فکر کوم رواني حالت په خپل راکمي کې دا یو یعنی دا د حفظ صحه د لپاره مخکې یو مخنیوي ده که کله انسان ته پیدا کیږي بیا هم انسان دی کله پیدا کیږي نو زه فکر کوم چې باید د رواني مشاورتونه موږ متخصصین روان شناسي کې بخش کې به حتما لرو د بلوی افغانستان کې روان شناسي په نوم باندې په هنځي د هم په ننګرهار پانتون کې هم په کابل پانتون کې هم په هر ځای کې په هر ولایت کې د دې خو په فارغین مسلین وي د دې خو په فارغین کادر وي د دوی لپاره د کار زمينه به برابر شي چې د مرکز جوړ شي رواني متخصصین پکې ناست وي هر کس وکولای شي کاغه خزینه وي کنه نه وي واشه دا یو ورستونه مشوره په وخت تر څو د سوند غټل شي
ډیره زیاته مننه اغلی سعادت کور مودان چې پرونه کې مر سره ګډون وکړو اغلی زوک تاسو ته وایست د افغانستان د سویل ستونزې مو یاد کړلې و درنګ د خوځو ستونزې د مهمه شاره وکړه چې دوی په رواني او روحي ستونزو باندې اخته دي او په روغتي مرکزونو کې ډاکټرانه مرته نشته ساسي په باور باندې چې د افغانستان په سویل کې اوسېږي هلته مو د وضعیت لنیشتې کتلې دي څه حل لار وړاندې کوي اته قل کوم وقته مو چې افغان انجونی او خزي لدغه وضعیت را ووزي اخلي زوکه
ډېر مننه بله بله شپه مننه راځني زه دا سي د حلاره رايبه دا مخکې شي خوندو یادونه وکړه مې منو خوندو دې دې په ځای چې موږ د حلاره پیدا باید هغه کوم هغه دغه چې دي لاملونه چې دي باید هغه کوم مثال پښه کوم مشکلات په ټولنه کې پیدا کیږي کاغه د فامیلونو د خوایزه له ټول محترم فامیلونو څخه هم د اهلیت قضا لارم چی دانه چوس مشخص است خویند د ټول مشخص ټول مثال محدود مثلا مخامخ یو مشکلات مخامخ یو خیر ټول د داسې څو کې چې مثال اول د خپل وازه مثال کورونی فامیلونو کې خپل خویند مند لوران ټول ته د کیرنه ورکې د مثبت انګیزه مثبت فکر او توشي فکر او تور کې مثبت خبرې وکړي د مثبت مشورې ورکې ته ټول اند ډیر شته اول د فامیلونو مخام دا شته حل لاره د چې باید دا لاملونه کم سی یو ته ولې د دې باعث یو څنګه یو روغ انسان چې هغه ښه فکر لري سمې جوړ روغ وي غوړ روح روان سمې تازه وي یو دم داسې مخامخ سیده مردا مانو چې حالات خراب سی دي فاس که ماته په نوو سری دي مثال مشکلات د خو نه پر ټول هغه یو شان دي ټول دا وسنه د ولک په جنګ دار کم دی په شرط دار کم دی په خراب دار کم ټول افغانستان هڅه سره کم دي زه دا سوایم چې لاملونه کم سی هم دا مڅ چې تاسو فامیل مې کوم تر ډیر هدا کوله کوم چې موږ خپل یادونه کوم مثال یو څوک ته خور له مکتب څخه دا مونږ نه څه دې فکر نشته تا نه اور کول کې یادې منفي فکر اور کول کې دې منفي خبرې کوي ته منفي کنه ذهنیت ور کوي دا خپل ادم دی یو غټ لامل دی چې دا ساهسته خرابې چې کنه مثال دا ډیر خراب حالت ته ځي بل سید بل د حلاله دا چې معلومه تخم یم داخل تفاضه له کومین دومین دو که سان تجربه کار دي هغه د صاحبان یم که سان چې رواني مشاورین تیر سی وی دي په دې بخښنه کې کار کړی دی بل زدا سي ورته يم چې خیر دي که سان دې په تونه راځي د مالی لحاظ یا کوم څه دې داسې یو پروګرامونه جوړ خپل مې کې دا خويندو سره په داسې مثال دی مشت انتخاب کې په ګډه سره دی هغه خويندې مې چې مثال وي داسې مشل سره مخامخ دي دې د انټرنټ مثبت فکرونه او شی مثبت انګیزه مثبت مشورې ورته ورکي خیر کدي په دې څه څه نه ملاویږي خو زه هم د تقاضا لرم چې د چا چې په دې طرح کار کوي دا یا د سټیمونه جوړ خپل منځونو کې خپل کورونو کې یا د خپل کورونو کې داسې کسان لري او د مثبت فکر ورکي او ورته د شي خبرې وکړي دا څه چې مثالوي نورم حالت ورستر بولی خراب سی دا حالت به موږ به صبر کوو موږ به مثبت فکر کوو موږ به خپل هم دا ورځنی حالت مطالعه سره په نور ورځني کارونو سره په نور شوشو مشورو سره په نور روزمره چارو سره کوو مطالعه دی وکړو ځان ښه مقاصد جوړ کړو خپل ځان په نور چلا شر باندې بوخت کړو چې دا خپل فردي کار خپل فردي مسلک دی موږ د به نور خبر ته غوښنه ول دغه منفيان ګرن ته غوښنه ول مثال دا د خپل فردي کار دی نو ما فهم نه څه تقاضا دا اول خو چې په لوړ کچ باندې د تقاضا ولرم په لوړ کچ باندې زه وایم ما واز تو کاور کنه طالب ستاندار مدهر افغاني خور د هر افغاني مېرمني ام د هله تقاضا د چین جنې خويند ټول مش تعلیم ته پیټ تحصیل ته پیټ دي بار بار د خبر کړي په هر پروګرام کې ډیر کوششونه وکړي دي د هر خويند له تقاضا ده چې دا ټول ورونه مشکلات د ټول لمدونه پیدا سوي دي ورسره بل ډیریږي موږ د اجازه راکې چې موږ درس وایو موږ قابلیت سو موږ درسان سو موږ ام دي ډاکټران سو موږ ماستران سو تر څو موږ د رواني مشکلات هم خامخ څنګه رواني نه مختلف مشکلات وځه مرګ می سوانسان چې رسره بل دیری ته زم دو خطر دی نو زه به نور نه تنه خپل کچ نن ته قضا وکړه فهمولونه ته خام خپل ادم هر فرد خپل هر خور ادم په قضا کړو خیر ته خپل راسته ځان خپل مثبت انګیرن او ځان خپل مثبت اندې شو اوسې مثبت اندې شو مثبت فکر ولای
ډیر زیاته مننه کوم د انټریا جانې د نظر نه دیو کمران دي زنه دي چول رات اخلي سیلاب زما مخکنی پختنه کراته جواب کړی د چي روغتي ته پام نه کیږي یا خزي په هر دلایل باندې نشي کولای خپل روغتي ستونزې ته رسیدګي وکي په ځلخت کې څومره مرسته کوي او ساسي په نظر باندې حلار څه کېدلای شي
پنجان دا خوځي خبره ده چې په افغانستان کې هر میرمن یا هغه انجنیر چې هغه خپل هغه سي مراتبول نو غوي نه تنها د دې لند محل زړښت سره مخامخي بلکې دوی ته خدای مکرتي لوی لوی ستونزې پیدا سي لکه د رحم سرطانونه دي مونږ تاسو اوس وختو کې دي تاورو لکه د سي دي اس دغه نور هغه ډیر خطرناک امراض دي چې د ادامه مراتب حفظ الصحه شخصي نه پیدا کیږي او نه تنها دا چې دا وطن هپو میرمنو باندې تاثیر گذاري بلکې د دوی په کورنۍ باندې هم متاسفانه ډیر بد تاثیر وکړي او کچېری چې په ملننه ورته وسی نو د ډیر لوی ستونزو نه بدوي خلاص دي د ما پیشنهاد دا د فکر کوم چې وخت به هم ډیر زیات کمی زوی په ډیر لندو نقاط کې تاسو ته وایم فائدې ده اول خبر خدا ده چې ټول باید دې باندې پوسی چې خپل شری آگاهی ډیر زیاته کی. الحمدللہ د افغانستان نه نوی اشاریه نه نوی فیصد خلق ټول مسلمانان دی او دوی ټول په دې باندې پیږي چې لا اکراه فی الدین او په دین کې هیڅ نوع جبر اکراه دا موجودیت نه لري. ولقد کرمنا بنی آدم کرامت انسانی او حفظ کرامت انسانی دا یو اصل د دین مقدس اسلام کې چې موږ او تاسو په دې باندې پوهیږو. نو که چیرې دا دواړه مسلې او دا دواړه آیتونه څوک مد نظر ونیسي نو انشاءالله چې دا ډېرې لوی لوی ستونزې په افغانستان کې دا به حل شي. د کورنۍ تاوتریخوالی متاسفانه او بدبختانه فایده جان چې هیڅوک په دې باندې نه پوهیږي او دقیقه توجه نه ورته کیږي چې هر نجلۍ په هر سن کې چې هغه سنې پورته کیږي یا مثلا د کوم سن نه چې د ځوانۍ سن شروع کیږي دا تغیر د هورمونو په وجود کې راځي او دوی ته مختلف هغه رواني مشکلات پیدا کیږي چې دغې سره باید کورنۍ آگاهي ولري او د دغې جلۍ سره مرسته او کومک وکړي تر څو هغه د خپل مشکل حل کړي، نه داسې هغه پټ کړي او خدای مکړه خدای مکړه هغه په یو ډېر لوی جدي ستونزه باندې تبدیل شي. متاسفانه همدغه مورد د کورنۍ تاوتریخوالی هم رامنځته کوي. وفي مشکلات دي فایده جان بېحد زیات چې مثلا زموږ خلک داسې فکر کوي چې اول خو باید ښځه هیڅ نه جوړه نه شي، هیڅ مریضه نه شي، که بیا دا مریضه کیږي هم باید ډېر زیات هغه پټ وساتي او هیڅ چاته باید ونه ویل شي، ځکه دا خو ډېر زیات لوی شرم ده چې یو ښځه یا یو جلۍ مریضه کیږي او هغه بیا ډاکټر ته لاړ شي او هغه بیا ډاکټر ته خو څه چې لا ډاکټر د دې هغه تاریخچه واخلي او بیا دې ته تجویز وکړي چې دا موارد باید جدن مد نظر ونیول شي. د ټولو نه ډېره زیاته مهمه د تعلیم او د تحصیل مسله ده چې متاسفانه اکثریت متعلمین زمونږ خویندې، محصلین زمونږ خویندې، هغه د طب فارغان، د حقوقو فارغان، د شرایطو فارغان، د ټولو هغه رشتو فارغان چې په افغانستان کې هغوی فارغه شوي دي او متاسفانه یو تعداد یې په هغه وخت کې هم د دوی خپل حق او حقوق شرعي حقوق نه محروم وو او اوس تر هغه وخت لا زیات دوی خپل حق او حقوق نه محروم دي. نو دې ته جدي پاملرنه ان شاء الله چې دا ټول ستونزې به حل شي. رواني مشکلات په مجموع کې په افغانستان کې ډېر زیات دي او متاسفانه د نه آگاهي د لامل دا مشکلات ورځ تر بلې ډېرېږي او عوض د دې چې د دې مشکل لپاره یوه لاره د حل پیدا شي خپله کورنۍ د داسې مریضانو سره مرسته او کومک وکړي. لکه زمونږ دا خور ویل چې هغې ته ویل کېږي وایي دا دروغ کوي. د هر انسان په وجود کې قهر، غضب، دروغ دا ټول شیان شته، منتها دا هم یو علت لري چې هغه سالم انسان هغه څنګه کنټرول کی او هغه انسانان چې د خپل طبیعي حالت نه غیر طبیعي حالت ته ځي هغوی ته دا موارد غیر قابل کنټرول دي. د هغې علت، دلایل او هغه لاملونه مشخص دي تر څو د دوی سره مرسته وسي چې آینده کې دا رواني امراض تر څو چې ما د ډاکترانو نه اورېدلي متاسفانه دا نسل په نسل انتقالیږي او که چیرې کنټرول نه شي نو دا به آینده نسل ته هم انتقال شي. اخرنۍ خبره کوم فریده جان، چې وخت مې هم ډېر زیات ونیو، اجباري ودونه اوس وخت کې تقریبا دا څلور کلونو کې زه خپل د دې شاهد یم، حتی ما خپل د دې زیات اوریدل دي او انجونو ته ډېر زیات ویل کېږي چې درسونه خاص نه نسته، تاسو ته خو کار هم نسته، نو د څه لپاره ناسته یا د خپل لور د څه لپاره ساتلې. نو خدای دې وکړي چې هغه خپل قانوني سن پوره کړي او خدای دې وکړي چې دا خپل قانوني سن نه پوره کړي. نو دې ته واداره کېږي، فامیلونه دې ته واداره کول کېږي چې هغوی خپل د جونی ودونه لپاره آماده کی او دا هم هغه اجباري ودونه دي چې متاسفانه په د کورنۍ تاوتریخوالی باندې تبدیلیږي او بلاخره ډېر لوی لوی رواني مشکلات رامنځته کوي. نو په دې هیله چې په افغانستان کې دا ټول مشکلات حل شي او د ټولو مسؤلیت حفظ وي، د ټولو حق حقوق حفظ وي، په دې هیله یو چې کوم هغه موارد چې په ټولنیزو شبکو کې مونږ اورو چې شرعا د انجونو تعلیم او تحصیل جواز نه لري او ګواکې چې د فساد مخه نیول سوې ده. د فکر کوم چې دغه غلط فهمي باید د خلکو له منځ نه لرې شي او دغه واټن چې د ملت او د نظام تر منځ راغلی
دا لپاره انشاءالله. ډېره زیاته مننه کورودان له تاسو درې واړو قدرمنو د ښځو د حقونو له فعالې بریاز واک د پوهنتون پخوانی استادې مستوري سیلاب او د ښوونځي له استادې نازو سادات نه چې راغلې په خبرونه کې راسره ګډون وکړو. زموږ ټولې پوښتنې راته ځواب کړې. اوریدونکو له تاسو مننه چې تر دا دمه مو زما ملتیا وکړه. ورزو د خبرونې په پای کې سندره ورو په دې سره پروګرام پای ته رسوو. تر بل پروګرام ښې چارې ښه وخت.
facebook.com/azadiradio
sada bangro shrang shrang sada bangro shrang shrang sada bangro shrang har sahara visavi pazdaki me damine walwale ra parve o pazdaki me damine walwale ra parve o sada bangro shrang shrang sada bangro shrang har sahara visavi pazdaki me damine walwale ra parve o pazdaki me damine walwale ra parve o ساده پنگرو شنگ شنگ پلی چوکری چالون دس روشن دو جامون قربان شتر لالون کبیرا تھنا سنک